درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خپرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اوري طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفتر د انتحاري حمله مخنیولې. کابل شاریان د برښنال پرچاوي شکایت کوي.
سی برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دوه ساعت سي ماسپخين راځي بیا هم ني زیاتی وخت آتش په برقونه نه وي.
په کندوز کې د دال نه خود د پروسس فابریکا جوړه شوه.
دغه ته الحمدلله کار جوړ دا غریبيشته ایران ته چي کو چې دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چي کو.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دې د پاره جوړ کړو چې خلک دې کار سمباله کړو. هم ګټه مو کی هم زمون کار هم کوي.
په اورزګان کې ځینو خلکو په جماعت کې په جمل مونز پریشه.
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې منز په صحیح طریقه توشي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم. د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخنیولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز لا افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام وستایو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. بشپړ خبرونه. طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی او انتحاري برید مخه نیولې ده. دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي رادیو ته وکړه.
انتحاري وختلې چې د پاسپورت ریاست ته د نن نه نوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي، نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د په مرکز را د ټول حمله پایته ورسیده. نور تلپات نه لري الحمدلله. د چا لاس او غتم نه دی نشوي، صرف انتحاري په ځای کې پروت دی. هغه د منځ تللی دی او نور مسله هیڅ نشو نقصان نه لري.
یو شمیر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته د یوې چاودنې او وروسته د ډزو خبر ورکړی. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروسته اقدام سایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. دیبرا لاینز زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. لاینز امریکا ته د وروستي اقدام شاباسه ورکړه. د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست ټویټ کړه. هغه ویلي خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي. د خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او جواب ورکونکو سازمانونه وتوانیږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخي بڼې لکه روزنی او غیر سوداګریزي پراختیا اسانتیاوي برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کموم رټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په درویشتو اوورونو کې لاس ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 14 په بخښنه سره په اوله سم اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړي نور اکثر په صفر یا په لسو یا لاغونه په کمنو ورو وسوځیدل. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه و چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کموم را جام کې تر دې لوبي وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لویدیز مخاطب کړ او وی ویل
وی должны дать гарантии وی и немедленно.
تاسو لویدیزوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس. پوتین دا خبره نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړه چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکیچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست ته هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین له پولو سره په لسګونو زره سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منی کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. او د پاکستان تر واکلاندې کشمیر چارواکو پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین پر ورتګ بندیز لګولی. په خبرتیا کې ویل شوي چې پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته د وینا اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې زیاته شوې چې دا بندیز د دسمبر په 28مه پیل او درې میاشتې دوام کوي. د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې دا بندیز د عامه نظم ساتلو له قانون سره سم لګولی دی. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي غورزنګ پی ټی ایم یا پښتون ژغورنی غورزنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د پښتین پر ورتګ بندیز اعلان کړی وو او هلته له د پښتني ګرویګنې کېدلې. منظور پښتین د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د اقدام په خبرګون کې لاڅنه دی ویلي، خو مخکې ویلي دي چې عامه نظم نه زیانمنوي او د جلسو او ویناګانو هدف یې د حقونو لپاره مبارزه او د پښتنو په سیمو کې له روانو حالاتو څخه د ولسونو خبرول دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او د آزادی رادیو نور مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼه پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې نن د پاسپورت دفتر ته چیرمه چاودنه شوې. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې له پښو غورځولای دي. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي رادیو خبريال همدا شپه د ټلیفون لاري را سره دی. نور جزئیات په لده څخه واورو، مهرباني کوي.
بل نن په ګرمي ورسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکي مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتی ځواکونه چلته وو، دا غوی لوري مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست ته لنوتلو نه وړاندې لمنځه وړل شوې ده. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علمګل حقانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتی سرتیری دي، دوی لوړاندې نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لکتر لګه دغه حمله مخه نیول شوې ده. دا په سال کې د پاسپورت ریاست په روسيو کې څو میاشتې لکتر لګه تړلې او ویل کېدل داسې چې د امنیتی ستونزو له کبله تړل شوې ده. او دغه سی وی حمله وړاندوینه وړاندې نه شي، وکڅ هم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تایید او دوی وایي چې د تخنیکی ستونزو لامل دغه پاسپورت ریاست تړل شوې او خو ویل کېدل دغه سی د پورسیو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا چې نن د پنځ شنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي ترڅو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی، یوازې انتحاري حمله کوونکي پکې لمن ځول شوی دی. د پیښې مسولیت تر دې د محکمې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. خو له دې نه وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو ولایتونو کې کومې حملې چې شوې دي، مسؤلیت یې داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستی.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره لدې چې د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برېښنا رسوي، خو کابل ښاریان د برېښنا له کمښت او نامنظمو پرچاویو شکایت کوي. دوی د برېښنا بې نظمه ویشت هغه ستونزه بولي چې تر اوسه د دوی په باور حل شوی نه ده. په دې موضوع هم راپور لرو.
په کابل ښار کې د برېښنا کموالی او دوامدار پرچوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانه سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
د برقو په اړه باید تاسو ته ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سیزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي بیا هم نه زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي، نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل چې که په ورځ کې څلور ساعت هم راسي بیا هم ډېر دي، مګم په دې وختو کې زیات که اوسي یو ساعت یا دوه ساعته برقونه وي نو حتی زیاتي وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم لپایل سره د تیرو کلونو په شان سا کال هم خلک د برېښنا د برچوي لامل اندېښمن دي. بلخو د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظم برچوي لیست برابر کړي. هغه ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړای چې ډېر زر بخپور سي. خو د کابل ښار د اتمې حوزې سیمې اوسیدونکو عبد الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر صدالیس نه د خبر سوای همدارنګه خلک د برېښنا د کموالی لامل له سخت ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودې. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر سوی والی نارمال حالت ته یعنی ښه کېدو خواته نه ده تللی. د ژمي په موسم کې دلته د کوم وخت استفاده نه وي، په هغه وخت کې برق زیاتره وخت نه وي.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برېښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډیرو خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه د تیلو څخه نشي کولای خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره، د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي، له برق څخه استفاده کوي، د ګازو د شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډېره ښه وي.
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغو سیمو ته چې زیاته برېښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي، ستونزه یې ورحل او د برېښنا پرچوي هم منظمی کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفاً برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورسو هغوی ته برېښنا ورکو، او دغه سیند د اوبو د اخیستلو مسلې حل کو، نه دا چې وتاکونه او دفاتر او دا څیزونه په ګرم کو.
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 200 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میگاواټه دی چې له همدې عمله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برېښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برېښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یوه میاشت وخت ورکړی چې د برېښنا پیسې دې تحویل کړي، کنه په خبره یې برېښنا به پرې قطه او شتمنۍ به ترې ضبط شي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره المنزونه تکراروي. خلک وایي د دې کار لکبل یو شمیر کسان په جماعت د المنزل لپاره جماعتونه تنځي. نور حل په دې راپور کې.
الله اکبر.
د مازیګر د المنزه د ځان د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ شار کې په مرکزی جمعي جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عليه منکر د ادارې د وغړي او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتلا د منسکون کشمیر څاندا زکم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اروزګان ولایت کې د امرالبالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دیني عالم مولوي یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جوماتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اروزګان د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لپس په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وښیي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالیو کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو مراکز او ساره علاقې کلي وکړې په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېر عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امرالبالمعروف نهی علیه منکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراروي، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی د نور څخه شرمیږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کیږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي، هر کس چې ورته هغه تنه تنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یي.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ژیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی وو.
په اروزګان کې مو واوریدل چې یو شمېر خلک له دې درکه شکایت کوي چې طالبان په جماعتونو کې په خلکو لمنځونه له سره تېروي او ورته اصلاح کوي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تشپنوم یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو لپاره خلکو ته تحصیلي اسناد ورکوي. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور درکړو، خو اوس د غزنی په اړه یو بل راپور لرو. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د کورونا پر ضد واکسین نه کوي. دوی وایي چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راغلي دي چې وایي کورونا د کورونا په واکسین کې دا ډول مواد استعمال شوي دي چې دوی بدن ته ضرر رسوي. دا راپور سره ورو
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی یو شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده دای څه جوړ کړي. باج خلک وایي د انسان مردانګي ضعیفوي، باج خلک وایي نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي څه داسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي. او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسینې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي، خو وایي نه ستونزه ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کرونا واکسین ځینې ځانونه پېښوي چې لګولی ده، وایي چې لګولی ده له مشکلاتو سره مخ شوي. دا لاته مالی غو خبرو خلکو خبري واره دي چې موږ ځکه ونه کوو دویس خطر پیشید نو خودس خلکو نظر لنیگا کی واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او ژوندونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
وله هر د خلکو خپل کې دا د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. پوهې ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسي ولې نه لري هغه به نو دوی ته معلوم وي. نو خلک وایي دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقر ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله یې هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څو کوشش وکړي، باید وی لګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی، پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بللې ده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړي.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. دا فابریکا څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز، سربیره، بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ته صادروي. نور هل په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د وی فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکې چې موږ جوړه کړې ده، د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او الته په مصرف رسی.
دی نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز، سربیره، مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 تنو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کو چې دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق پالې موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي. وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته مونږ شل 25 نفر کارګر مونږ دغه ترغلی اسو نه خور لګیا اسو دغه نفقه خور مونږ لرو. مونږ غواړو د دولت نه چې دغه مونږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي دغه ټول خپل مونږ اساسه پیشرفته چې مونږ تاسو ټول په کار شو کار مونږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادزادوي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د یو کیلو واټ برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې خو اوس و افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکې کې زیات شمېر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د فابریکې د جوړېدو له کبله لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. خو په کونړ کې د شیدو د راټولولو یو صنعتي مرکز بلکې درې صنعتي مرکزونه جوړ شوي دي خو ورڅخه کار نه اخیستل کیږي. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه پکې جوړ شوي اوسیدونکي او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار واخیستلی شي ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوی نږدې 11 میلیون افغانۍ لګول شوی دي. په دې اړه هم راپور لرو.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري خو دوی ته د روزنیز ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بیګټه پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو د ازم ورکو او تاوانونو هم پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي هم تم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمن 200 کسان شورا لرو. بیکار سره نه 2-3 غوغان خو لري کنه دا وطني غوغان 3 کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالو ته هم ګټه مو کی هم زمون کار هم کوي. چي باید موږ ته سیمینار جوړ شي موږ په کار باندې پوه شو دا د اوسمن سره وعده کړي چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې د تورته دوه مرکزونه جوړ شوی چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دی. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره اجمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موساتو کومک وکړو نه دولت وکړو. دی موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرو تاسو به ټریننګ کوو په دې مالداران سره مرستې به کیږي تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی ونشل موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعض سامان رات پکې موږ خو کیږو نه دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو دغه نه شو دا خو نه دښکېږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسد آباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډېری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نور الدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالداری وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوی چې له یو پلبه ورسره د ساروی ولرونکو اقتصاد وغوړیږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخاوني ول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاري او تاړتیا ده.
نو که د موسسات لخوا په دې ستونزو د حل پاړه حکومت وشي نو نوموړي مرکزونو فعالیتو ته به زمینه مساعده شي. نو زمونږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي او زمونږ په ټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگ دستی کشا راټیټه شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
طالبان وایي په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې ده. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي دي. هندوانو له طالب چارواکو غوښتي چې د دوی غصب شوي ځمکې او کورونه بیرته ورستنې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي.
لنو لسو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې د کرکټ په 50 اوریزه آسیایي جام کې نن په خپل لومړی لوب کې د پاکستان په وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل په نننۍ لوب کې پچا افغان لوبډلې وګټله او توپ وهنه پیل کړه. په دغه 50 اوریزه لوب کې لنو لس کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې وکول شول چې په درويشتو اورونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره پاکستان ته د 350 منډو هدف وټاکي. پاکستانی لوبډلې کولای شول چې د لوبي په ولسم اور کې د شپږو لوبغاړو په لاس ورکولو سره ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. خاغلی هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې نور احمد درې وکټې، بلال سمی درې وکټې او اظهار الحق نوید یو وکټه ترلاسه کړه. ټاکل شوی د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې د اماراتو په وړاندې لوبه ترسره کړي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دوام وکړي. په نیمروز ولایت کې د مویتای دوه ورځنی سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ به په لومړۍ ورځ د کورنیو لوبډلو په ګډون او سبا جمعه به د سیمې ځینې هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي ناواک په خبره د لوبي په لومړۍ ورځ به نن د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د مویتای 98 افغان ورزشکاران په خپلو کې لوبه وکړي. د لوبي په دویمه ورځ به سبا د افغانستان د مویتای ملي لوبډلې 1 لوبغاړي، د پاکستان 15 لوبغاړي او د ایران 1 د مویتای ورزشکاران په خپلو کې سیالي وکړي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته دا د سیمې په کچه لومړۍ ورزشي سیالۍ دي چې افغانستان یې کوربتوب کوي. او د فوټبال په ډګر کې د تیر شپې په لوبه کې ریال مادرید بلبایو لوبډلې ته په کم توپیر سره ماتې ورکړه. د اسپانیا د لالیګا سیالیو په دوام د دغو سیالیو 13مه لوبه تیر شپه مامس لوبغالي کې ترسره شوه. په دغه لوبه کې کریم بنزیما وکړی شول په پرله پسې توګه د لوبې په درېمه او څلورمه دقیقه کې بلبایو په وړاندې ګولونه وهي. سانسیت وکړی شول د بلبایو لپاره یوازینی ګول ترسره کړي او په دې سره ریال مادرید 2-1 په وړاندې بلبایو ته ماتې ورکړه. د تیر شپې په بریا سره ریال مادرید شپږ څلوېښت نمرې ترلاسه او د لالیګا سیالیو د لوبو په جدول کې دویم ځای خپل کړ.
مخکخي خزي
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذې خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داس شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخ مخسیوي دي نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبريالانې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي د خبرونې میلمنې مو خبريالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي اوس هم زموږ د خبرونې لومړی میلمنې ته ورځو مزلفه کاکړ لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده سلامونه مزلفه جانې ډېر مننه چې وخت مو وایستې تاسو په لومړی سر کې هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې اوس مهال خبريالانې په افغانستان کې ورسره مخ مخ دي
کوم چې ځکه زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدم ته باندې کوم په دې هیله مې چې روغ جوړ اوسم لکه څنګه چې پېژې په افغانستان کې یعنی که هر طبقه او وسه هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي بخصوص په داوس نیو نظام کې دا چې نوې نظام شاله سره ورنیم د لوړ د دې تر څنګ د بل طبقه په وړاندې یعنی کوئی دا ډېر ونه چې هغه د دې څخه د رسانه زوایم چې په افغانستان کې نه یوازې د وسخه کې د تیر نظام ته هم یې دوري کمپیوټر حکومت هم یې دوري وکړم خبريالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدل مثلا په افغانستان کې خبريالان خوندې نه و د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و لیکن هغه دې پاتې کې ډېر کار نه کوي موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډېر د رسنیو د غړي امکانان د لاس ورکړل شیدان ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور څه کلاسرامن څه ولا د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزې مشکلات دوی دي چې موږ وینو چې د رسنیو غړي د دې تر څنګ چې دی په امریکایي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دی د مینځ وړل کیږي دی هڅه خپل موږ ولې د مثلا د مشرانو د جرګې موږ د خبريالې د رسنیو غړي او خودکشي وکړل ځان وژنه وکړل همداسې موږ د رسنیو د ګر نور غړي وینو چې هغه ډیر سخت کار نو ته مجبور سی وی دی چې په بیابان کې تر سره کړی د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي نه دا چې واځي اقتصادي وضعیت د پمړند د امنیت نشټون دا چې مثلا د دروسه پر خوندینه د دې دروسه پر خوندي ساتل سي ونې کته هم امارات ژمنه کړې و چې دا به الګي بیان د دې سره بسو کار نه لري لیکن هغه اسلامي چوکاټ جوړ تایید کړو چې هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي خو به بختانه د دې په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي دروسه پر درسانې دګر ډېر ځوانان نسو کړه چې خپل دندې ته به ستولای شي د دې تر څنګ چې دندې ته نسلای نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د درسانې دګر غړول د چې ډېرې د مینځو یو ډول سره دا چې به دي مختلفو نمونو تیزه چې دا په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه دا بیا غنو مجرم ده خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو تکتل کیږي
درستنیو د څار ادارې نه ویلې دي چې په افغانستان کې ورسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست او یا فیصد رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړي چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخ مخ سوي یاست ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی
یو خبره خدا ده چې درسنۍ د وړو کاغذ د الکانو د مقاله کوڅې کې د انجینرۍ څخه کړيان کشي دوی د دې دوار په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي خو به څوس هغه د دې سلسله هغه د درسنې د غړي دینجونو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې دا وری او کله ډېرې د هیات بهر تللې دي ډېرې د لې خوندې دي ډېرې نسکول خپل دندو ته د تولاسته ته نسکول چې په باندې ډېر پازادانه ډول وسره وګرځي دا هغه څه چې دی وسره مخامخ دي یعنی موږ هم کله چې په تیر حکومت کې خپل بل حال وظیفه درلودل د نظام پر اساس سره چې موږ به څو غوښتل چې خپل وظیفه ته لاړ شو لیکن موږ ته اجازه را نه ولسله تاسو په یوه ټولنې او د دیموکراسي کې اساسترین رول همدار سنا لري کله چې په ټولنې کې رسانه چې په وسکل په ټولنې کې یو خبريال ونې کولای چې خپل فعالیتونه دوام ورکړي هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي ان از مش ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده مثلا موږ اطلاعات لاسرسي نه لرو فلسرسي لرو موږ باید چپ پاتې شو هغه هڅه خپل یو وسله لري د یو خبريال وسه دغه کلام به چې دغه استفاده کوي دغه ژبه د چپاغه باندې ولیکن موږ نو
کولای چې د دې خاطر استفاده وکړو، موږ نس کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړو. دا ډیره حق غوښتي سوز دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي به ډېر سخت وضعیت سره هم مخ دي، او د وضعیت تادي چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د دوري کوم ډیرې راغلي د مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په سلسله مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نیو نظام سره ځای سی د دې په وړاندې تهدیدونه دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي دي اقتصادي ستونزې سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه ښه داسې هیڅ بنسټ نه چې د دې ستونزې ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزې ته ځکه چې په تیر نظام کې که هڅه نه واغه یو ماشه درل دي په هغه کولای شي خپل ورځني مشکلات ارکلو. اقتصادي ستونزې سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي، د ژوند خوندې نه دي، د ژوند د خطرات سره مخ دي. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنې کې ته ژوند کوي که هر څومره ستونزې نور هم اوسي، خو هغه ژوند د خوندې وو اوسي بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوس ثاني غړي چې بیا هغوی واقعا ځان دلته خوندې نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دونډې سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولای شي چې د باندې ووځي، د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسېږي. مثلا هر مسول نه هادونه چې و مخ کې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات یا لوس هغه نه هادونه هم نشه چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دې هم داسې چې پاتې سي دې نظرنه پېژم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسې، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګي پاتې سي.
مننه مسلفه جانې، تاسو ته به بتر اعظم اوس هم ورځم. خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دوی ما سلامونه او درنښت تاسو سس ټول همکاران او ټول اوریدون
سلامات اوسئ. آیا تاسو اوس هم کار کوي د یو خبريالي په توګه که له کاره بیکاره سوي یاست؟
نه، له بعد مرغ زباید بابا ما کله چې کابل سقوط وکي یا طالبان راغل ترغه د مخه افغانستان کې یو ډول رسنۍ او سکتور لماتي سره مخه مخو، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی وو او د طالبانو راتک سره سم ښځې په کور کې ناستې. هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکرار شوه، او زمانه نیولې تر ټولو مېرمنو چې آن هغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې، او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یم، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکاران مو بهر ته لاړې، او یو شمېر چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل، او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم او پام دی توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پریکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم چې دا کورنۍ ته هم سخته پریکړه وه او ماته هم آن دفتر ته هم. نو دغه ستونزو ته پام سره او د رسنۍ البته چې لږ اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پریکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
او تاسې له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ واورېدونکو ته ووایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خپرونو ویانده وم.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبرې واسه چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو؟
یقینا زموږ نوري همکارانی هم وی خزینه برخه کې، البته پښتو برخه کې یوازې زو ملډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وي، خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
د ملالی میوند ترڅنګ تاسو د کومې خبريالي یادونه کول غواړي خاطره جانې چې تاسو په نظر د هغې د ترور ورسته بیره زیاته سوي وي؟
یوازې ملالی میوند و د ملالی میوند همکارانی ترغه ورسته شهید کړای شوې چې ان لګوخ سره هم غرسنه مخامخ نه و ترغه ورسته. البته دغه ترڅنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، زه ما له نږدې لیدلی دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه معنا، هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بد ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو هغه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي، د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکم، تاسې د خاطره جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې خبریالان بی طرفه دي، نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي؟
رسنه یو بی طرفه ډله وه، هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولی د ټولنې رسا غږ وو. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پورې ډېر ځکه چې موږ د وسخنه د نوي نظام څخه د جمهوریت څخه د یعنی ډیر پیری رئیس څخه موږ دغه سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسنۍ ټارګټ شوی ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د منځ وړل شوی دي. دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات د تر اوسه پر دې روښانه کړي نه ده چې د دې اصلي هدف پر دې چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلاً د رسنۍ اوسي یا د رسنۍ باید واقعیت بیان کړي یا رسنۍ باید مثلا پرسانی کې باید شو به کار تر سره نکړي. دې تر اوسه پر هیڅ دغه موضوع نه روښانه کړی چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سختدریز غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته شي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پراته لشکه یو بار خیدا کیدای شي، ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېری د سختریز لخوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي، خو بیا هم که کومه ناخواله تر سره کیږي هوایی بریچ تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو لخوا هم چې ملکیان په نخه کېدل خبر به یې رساوه. همدغه سي د سغدري زو ډلو خو بیا هم دلته همدغه خبريالان قرباني کیږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سغدري زو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې غواړي چې پالي کړي.
طالبان وایي چې دوی به شذو ته د اسلام له نظر یو طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای شي چې کار وکړي. تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په ویلو کې کلر دی راغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په غوړه ورځ کې هغه روښانه نه کړ چې اوس تر پاره موږ د شوز د پاره کم تر نه لرو. روسه لا وی دی رااله ویل چې موږ د شوز د پاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې شوز به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. دا چې شوز د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو موږ د شوز په وړاندې یعنی کم ممانعت نه لرو چې شوز نه کولای کار ته دوام ورکړي، شوز نه کولای چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دوند وخت کې د هیڅ یو اسلامي چوکاټ شامل نه کې چې هغه کې دا وایي چې مثلا اوس شزه کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس شزه کولای شي چې په هم شمول حکومت کې ووسی، اوس شزه کولای شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامۍ ته دی پخوا کولای شي د خپل دند ته دوام ورکړي. نو دلته دا سوال رامنځته کېږي کله چې دې په څلور میاشتې کې ونه سوې کولای چې د شوز لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به دې د شوز په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د شوز سره کړي وي، یعنې چې موږ مثلا د شوز لپاره کار کوو یا هم د شوز ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پر دې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یو اساسي خبره همدا ده چې دوی د شوز په وړاندې چې کوم حق حقوق چې شوز درلودل په دا سلمیش تو کلونه کې چې د خپل حال ځلې کړی دي کم حق حقوق ترلاسه کړی دي، هغه کاملاً د پښو لاندې کې دي، هغه حقوق ته د سره دي احترام په سترګه ونه کتل، هغه حقوق نه دي دا ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وای موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام، لیکن تیر حکومت دی په یو ډول ډیر فاسد حکومت وای چې هغه کې اسلامي چوکاټ شو په وړاندې. نو مثلا د مکتبونو بندیدل کې زړه توایم په مکتبونو کې موږ دلته چې د ښاټرنترین نه پاره څخه تر ورترین نه پاره پوری ټول شو دي نه شو دي زای واسه ما سره معلم او کومدیره و ټول شو دي، لیکن دا چې د مکتب دروازې تر درو میاشت پر د انجونو پر مخ تړلې و د دې څخه د مکتب ته معلومه نسوله هل ته په ټول شو دي هغه په ټول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دې راځي چې د ورسه چې موږ اسلامي چوکاټ هم انځکو او دا ورسه به موږ کوم دي کولای چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مکتب لاس دې تر اوسه پر هغه نه دی رامنځته کړی. او دا چې دې بل اساسي خبره چې دې کوي وای موږ مثلا وای نه به حقوقونه د شو په وړاندې ګوري، دا خبره ګرځره ناممکن کین دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بیخي ناممکنه ده، بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځئ چې سره سره نوې کوکونه رامنځته کړئ او دا حقوق په اساس وایي چې څه څه کولای شي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. بلې اساسي خبره چې د دې سره په باستونو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې موده چې دی وایي مثلا ورشد کړه د پخوا پر کم خپل دفترو ته ځي، پانتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دی دوام ورکړي. موږ د شوزو څخه د شوزو وانډ په ټولنې کې د هغه د دې هم شمول حکومت څخه مشتریف کوو. مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورت یا سب خلاص هغه شوزو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغه اوس هم کولای شي هغه خپل دم ته دند ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې. هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا دی چې ولې د شوز ریاست ته مینځ وړل شو، هلته چې د شوز کار کوي یعنی د ټولنې لپاره کار کوي، دي دا مشمول حکومت څخه منظور هم دا دی چې شوز هم په مشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې به د مامورین په څیر کار کوي. نو دې سره موږ هم هیله هم دا ده کدي مثلا غواړي چې موږ د شوز احترام کوو یا شوز ته موږ حقوق ورکړي دي هغه ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل جر تر جره دا چوکاټ معرفي کړي، ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غل سایفای غوندې چې افغانستان داس میرمنو ته ضرورت لري، دا چې انجونو ته ضرورت لري، ټول یي واټ ته هیڅ دی واټ څخه بهر لري، د دې لیک سره چې دی د خوندیتوب د پاره چې دی خپل ژوند وساتي، یعنی کغواړو چې وطن هم تاریخي کې اول باید خپل ځان څوک وساتي، لیکن هغه باقی مانده چې پاتې دي هغه چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس په محل کې ډیرو ته ضرورت لري باید دا ټولنه تکار وکړي چې دا غوي څخه استفاده وکړي او هغه دې ته نه مجبورې چې هغه هم وطن پریږدي او دا هیواد صرف همداسې پاتې شي لکه
کتاس یادونه وکي چې د دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او تاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
کلمړی کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لمرنۍ زده کړې مکولې موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول څه مشکلات هغه ځای څخه خرابېده، ځکه چې ډېرې پښتانه لکسینې شکېره مې یادوري وکړه، څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړه، تر ډېرې حد پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې د کور څخه د باندې د ذکر یو کلی مکتب ته ولرتي هم نور دکته دوام ورکړي، نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزه مشکلات و بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د لمرنۍ د کلی خلاص په کلی چانتون او د هغه وروسته چې زه راړم د صنعتي فعالیتونه مې شروع کړل، په لمړی کې خو دار ثنا داسې د دې معلومې د لکه مثلا یو داسې موهیت وو چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، به د اسلام د شرایط خلاف وو چې په هغه ثاني کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دی هغه ایسونه وو چې هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه موجود منه وو چې دی په لمړي کې خدای فکر کوي او ډېر پر ډېر خپلوان ویل چې نور موږ ته ستاسو سره خپلوي دوستینه لرو تاسو ته پیژنونه، یعنی هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي، یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته هغه چې زما خپل علاقه مندي و زما خپل مبارزه و چې ما نه غوښتل چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا سم او ما مبارزه وکړه، ما زه باید مخته ولاړ سم او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ چې ورځ به همدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وجه کې هغه ځې پر رسنۍ کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي، نو بل اخره د ډېره حاصل مبارزه ورسره هم دې ځای ته ورسېدل چې هغه خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسنۍ کې کار کوي او هغه کم چوکاټ مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون په وړاندې د هغې ټول اصول هغه دود دستور رایت کوي دی اول کار کوي. په لومړي کې خدای مشکلات هم د خپلوانو څخه رامنځته کیږي، مېن څه ولا ورس لاغه چې موږ وسه وکولای شو ایدان یو ځای ته ورسو او لان اور ډېر پرمختګ وکړو، چې بدبختانه نظام سکوت او دا نوې نظام چې راغلی دار علی او دا ستونزې مشکلات به څنګه سر ته خره شروع کړل.
اوس خو شونځي په ټوله کې د نجونو پر مخ باندې وترسول، هغه نجونې چې نس کولای چې لوړې زده کړې وکړي، هغه ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی څنګه کولای شي خپلې د شراتلونکو هلي ژوندې وساتي؟
لبد مرغه چې لاري وس ډيري کمی دي ته پانسره چې هغه ډيري کادرونه له هواده وتل هغه چې پاتې دي هغه هم البته د خپل ځان او ژوند خوندیتوب لپاره غواړي چې ولاره وموندي او له هواده ووزي، چې د غوی په نشټون کې به زه فکر کوم چې هر یو ولاره په ټپه ودرېږي او هر یو ولاره به بندوي د پرمختګ لپاره او د افغانستان د خیرازه او بیا ځلی ودانۍ لپاره کچیر نظام هم بدلون وکړي. زه فکر نه کوم هغوی چې په دومره سختو له هواده وتلې دي په اسانه دي بیا بیرته ولاړ شي او له سره دي ژوند جوړ کړي. دغه شل کلنه لاسته راوړنې پاسانه نوی اتر لاسه شوی ټولو هغه کما شوم وو ماشوم ته بل لاسه ور کړو تر ځوانۍ پورې یو ځای ته ورسید، هغه چې ځوان وو نیمای عمر ته ورسید دغه شل کلن لاسته راوړم ته ورسید. خو بیا هم ځینې کوچنۍ لارې شته دي چې هغوی کولی شي هغوی کا بیا اسانی په دې کې ده چې وس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړې کېدای شي چې زمينه برابر شي، البته کا هغه اقتصادي بس اقتصادي اړخای بس پوره دي کغه نشي کولای شي چې هغه کسانو چې زده کړې کړې دي هغه سره د کینی په خو هم د طالبانو دوره کې زمونږ د میندو تجربه داده چې خوانځي ته نشوتلای هغه انجلې یا هغه خزي یا هغه نارینه چې زده کړې کړې وي هغه ته بلاړه او ترغه به یو څه زده کړل، لیک لوست به زده کړل، رو رو به مطالعه کاوا، خپل لغ ذهنیت ته به وده ورکاوا او خپل لیپوهی ته به وده ورکاوا. وس پر لیکه بنا او همدغه چې وس کور په کور دی اڅر یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دي شي، سو دغه د زدکړې او د لیک لوست دغه تار دی وس ونشلېږي، ځکه چې وس یو ډول د ټولو نجونو په زړه کې یوه هیله راغوټه شوې ده او را پیدا شوې ده چې موږ باید لوړې زده کړې وکړو. زه باید راتلونکي کې ملالۍ بشیر واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه ډاکټره واوسم، زه باید راتلونکي کې یوه بله پیاوړې سیاستواله ښځه واوسم. او دته ورته نور ټولو برخو کې هر انجلۍ د افغانستان وسغه کلر په تو ولایتونو او کلیو او باندو کې وی کاغه خار کې وی د غهيله هر کوچنی انجلۍ زړه کې پالیچ. زه فکر کوم ک هغه لز دکرو به برخې شي دا لوی ناورین وی او ستره به انصافي به وی دا غوي پاک کې او په ټوله کې د افغانستان پاک کې افغانستان به شل کال او لاس کال او څلويخ کال نه څه فکر کوم پیړی پیړی شاتګ بلری پیړی پیړی. او زه لدې ویره لرم که چیرې د لوړو زده کړو او ترڅنګ د ښوونې او روزنې دروازې وتړل شي او نیمایي پوری شي، نیمایي پوری په دې معنی چې هلکان د زده کړې حق ولري او نجونې د نیمایي حق ولري یا په پټو د درس ووایي، مونږ یو ډول دې احساس وکړو چې ګواکې بی وطنه شوي یو، ځکه چې وطن مو په همدغو نجونو او هلکانو چې هڅه او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره، د هغوی راتلونکي زموږ د هېواد راتلونکي ده. نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي افغانستان لپاره به هیڅ بیا پاتې نه وي.
له تاسو څخه په مننه اوریدونکو د سلامت اوسې. اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی.